دا حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاقکوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتني راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته نشه‌یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 800 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه‌یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 151 کیلوګرامه نشه‌یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راسته شوي کشمش پکې شامل دي.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه‌یي موادو په شکې 14 کسان نیولي دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
دا یادونه ورده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه‌یي موادو 40 خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د میزان د میاشتې په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د 9 پیښو په تړاو 10 کسان نیولي او بیا د دې مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو لخوا له 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 12 نور تورن کسان هم نیولي او تر هغه وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر دپاره دلته کار دپاره بسترسازي شوې ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
کوی سات د پر د سات د ساته خوب هم کې بیا هم جګیږي، بیا هم خپل موادو په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټي والې نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده. نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولی.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورې څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي طاقتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمېر کورني او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله محب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی محب زیاتوي چې امن او سوله حق مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، له نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسې د دې جګړې اصلي عامل دی. لدی جرمی اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت لومړی توبونه څخه وی لسولې څخه زموږ هدف داده چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمی ډلو څخه پاکې کړو موږ به د هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي
د افغان دولت او نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشئی موادو للارې هر کال څه د پاسه شپږ میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي له دې پیسو څخه یوازې یو میلیارد افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشئی موادو د کښت قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور ده چې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او مؤثره لاره د قانون عملي کول دي
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بستر سازی شوی ده دلته په فضا کې فساد دی په سرنوالی کې فساد دی په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوی دي په هغه کې فساد دی تر هر څه لومړی د فساد لمنځه وړل د قانون پلي کېدل د افغانستان قبایل پر دې باندې کار وسی
افغان دولت په داسې حال کې د نشئی موادو د قاچاقونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه له لسو میاشتو راهیسې درېدلي خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل فراه ننګرهار لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي
محمد ایاز سنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه وس فرای ولایت زو او هلته د کوکنارو د کښت حاله خلو د فرای ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی د فرای ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي رادیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی له بلې خوا بیا د فرا ولایت د ناامن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فرا ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي په دې اړه زموږ همکار حفیظالله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي
سږ کال په فرا ولایت کې د نشئی موادو د کښت او تولید ډېروالي د افغان امنیتي ادارو پام ځانته راړولی دی د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشئی مواد له منځه وړي دي د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د نور ولسوالیو درک نه موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک هم تر پروش کال پورې وړن کال ډېر و. غږ ځای چې دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي دا څو کاله خو وروره ده خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راشي په بلابلک منطقې خاص دغه تاریخ دي دغه یې ګټه ده
تاریخ ډېر کړی کېږي له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بل کښاور دی کې یا نه ورسره کېږي چې زموږ ستاسو وطن خراب دی په تاریخ خراب دی زموږ ستاسو وطن چې دربدار دی په دغه دی
فراه ولایت د نشئی موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي د تیرو څو کلونو په پرتله په 1498 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي
د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست دا مني چې سږ کال په دې ولایت کې د نشئی موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې شل رقم شوی دی
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او رسپن مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس انسان پر خو باندې د نشې د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشې مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمېر ذهني او جسمي فعالیتونه یې هم ګډوډ کېږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغېزې لري. ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي؟ او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالحق قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغېزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځته راځي که ځینې بېخوبیګانې چې دی دا ګزاره اوسېږي، بعضې متوسط وخت به لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بېخوبي وي دې ته ګزاره په اصطلاح باندې ور کېږي، او بل چې د فرضمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دی ته ور کېږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بېخوبي ورته ویل کېږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کېږي. پر اوږدو کسانو کې بېخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې دپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دي. د څیش د وجې ځینې دی چې د بېخوبي ورته پیدا شوې ده.
روږد کسانو باندې د دې بېخوبي ناوړه اغېزه څه ده؟
ناوړه اغېزه خو د بېخوبي یو خبره دا ده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه ضعیفه کېږي. دا مسایل مابین ته راځي، یعنې روزمره کارونه خپل نشي کولی نشي د بېخوبۍ د وجې ځینې.
اوږد مهال کې نو د بېخوبۍ له امله معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کېږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کېږي. په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کېږي تر څو هغه مواد پیدا کړي، او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي، او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامېږي. او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه، بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کېږي. ورته سردردي ورته پیدا کېږي، ورته فردن بېحالي پیدا کېږي، روزمره کارونه خپل نه شي کولی، توجه تمرکز نه وي.
ولې ډاکټر صاحب دا نیشه د بېخوبۍ لامل ګرځي خصوصا په روږدو کسانو باندې؟
نیشه تر نشې پورې فرق کوي. اوس موږ تاسې نشه هر یو ته نشه ویل کېږي، الکولس ده چې الکول هغه کوي هغې ته نشه ویل کېږي، چې اپیوم استعمالوي یا فرنه چرس استعمالوي، نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي هغوی یو اندازې پورې. فردن بعضې مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې، او بعضې مواد دي چې هغه داسې یو ډپریشن ونې ته ډپریزان تاثیر ځان دپاره لري، لکه یو د هغې ځینې فردن اپیوم دي، اپیوم چې دی یا فردن خپله هیروین دي یا مورفین دي یا د هغې مستحضرات دي، دا په خپله چې دی د درد ورکوي د وجود ځینې او سبب د کاذبې خوشحالي کېږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نه اوسېږي دوی سرګردانه ګرځي. الکول چې دی خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بېخوبي دوی ته رامنځته کېږي؟
بېخوبي د دوی چې دی په چې نشه ونه کړي او په عادي حالت کې اوسېږي دوی ته بېخوبي پیدا کېږي.
څومره بېخوبي رامنځته کېږي؟ مدت مشخص ده؟
مقصد دا ده چې هر انسان کې بېخوبي فرق کوي. نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بېخوبي پیدا کېږي. ورته نو بېخوبي ځینې معنا دا نه ده چې دی هغه خو فرش نه وي، که یو ساعت دپاره دو ساعت د ساعته خوب هم کې بیا هم جګېږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسېږي، د موادو دپاره سرچ کوي، مواد پیدا کوي. نو دې له وجې نه ورو ورو ورته بېخوبي ورته پیدا کوي.
بېخوبي کوچنیانو باندې څه اغېزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي، او سبب د ماشومانو کې د داسې یو حالت مابین ته راځي چې فردمال اضطراب خواته ځي، اضطرابي حالت مابین ته راوړي، او په میندو کې هم چې دی حتی د ډپریشن سبب کېږي، ځکه چې د ډېر بېخوبي د وجې ځینې د دوی چې د دماغي حالت چې دی ښه کار نه کوي. بیا
ځینې کسان بیا دغه ماشومانو ته ځینې مخدره توکو ورکوي یا ځینې داروګانې ورکوي، آیا بېخوبي لامل نه کېږي او د احتیاط سبب نه کېږي دوی ته؟
د احتیاط سبب کېږي، د بېخوبي سبب نه کېږي ورته، ځکه چې په خپل هغې کې خوب شته که نه، یو آرامش مابین ته راځي، یو ریلکزیشن مابین ته هغې خطر خوب ته ځي، او د احتیاط سبب کېږي. که چېرته زیات وخت دپاره استعمال شي دوه درې هفتې، نو بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالحق قریشي سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا، زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره تمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 2.5 مزنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد جان ته نشي مخکې پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغانۍ پورې ګټه وټه درلوده. خو کله چې محتاط سو نه کاروبار ځنې پاتې سو او اوس ته بل د لاس ګټې ته ناست دی. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، په ژړغونې آواز وایي: وړو ماشومانو مې په مځکو کې کار کاوه چې زما د نشو لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشې مخکې مې قالین بافي کوله. هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو، نو تقریبا ډېر وخت مې قالین بافي وکړو. واته کاله بیا ما واده وکړو، نور بیا په دغه قالینو کار کې ګزاره نه کېدله. بیا مې داسې یو کار وکړو چې دغه ځان ته مې یو موټر سایکل را پیدا کړو. په هغې باندې مې د دوکاندارانو ته چپس و پاپړ خرڅول. 1500 مې ګټلي، 1000 مې ګټلي، 800 مې ګټلي دي. زما یو ترو دی به چرڅه کوو. ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي، ما ته ځان سره یو پوڼی چرس راخله. یو ورځ مې دا چرس راواغسه په 1300 پوړۍ د ریګي پلوسۍ د پېښور نه. نو داسې روانو مزان سره مې فکر وکړو چې دا کاکا دا چرس وهي دی کې څه مزه ده، ته راځه د دې مزه واخله. نو داسې د یو ګني پټی او د ګني پټي ته ننوتم. او هغه سګرټ مې نشو جوړولی، خو یو قسم مې جوړ کړ او دا مې ووهه. چې ومې ووهه، کله چې په موټرسایکل را سپور شوم، نو ماته داسې یو لذت غوندې په دې کې ښکاره شو. د ماغې نه پس زه په دغه چرسو باندې واوښتم. نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دلته راغلم. کله چې دلته راغلم، تقریبا یو میاشت دلته ډیر پاک وګرځیدم. بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان او توفیق راک. ما خپلم دغه د پاپړو کار دلته شروع کو، زرن مو واغسته. په دې کې یو ورځ دغه سیالکان راغله او هغه الکانو به دا تاریاک سکو. ما خود چرسو عمل کو. نو زه داسې یو خواته تینه کېناستم. یو دوه دمه مې دی سره کش کړ، دې سره مې ځان پیوند کړ. اتلس ورځې مې دې سره دا تاریاک ووهل. اتلس ورځې بعد چې ما تاریاک پرېخوسته، په ما یو رقم مریضي راغی. سال شومه، لاړم شفاخانې ته. زه چې شفاخانې نه راغلم، بله ورځ د کار نه راغلم، دغه هلک راغی ما ته ویل راکه 1000 روپۍ. ما ته پیسې ډېرې وې، کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار ښه شو. زرګون مې ورته را وویسته، ور مې کړه. دی دا زرګون واغسته ولاړه. سړی ځان سره راوسته کېناستو، دا شیشه په هغه دغه کې واچو. ومې ووهه، ما چې خدای شته دا شیشه ووهه. نو زه خو واده کړی وم، کور ته چې راغلم نو سبۍ چې شو، ما ویل چې هو هو، مزه خو ټوله په شیشه کې دی. نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشې شوم. دغه 2.5 کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم. خو زه چې بې پیسو کړم، نایت بار یې کړم، په عالم کې وشرمولم، د 2 روپۍ کړم دغه شیشې کړم. ولې چې ډېر یو بد عمل دی چې سل د پدې نشې ورکې 1500 هم دسي در نزي، د کور بر برکت بالکل ختمي. اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غستلې په دې مردار شی به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم. اعتبار مې بیل ودو، کاروبار مې بیل ودو. زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والی نه، تر اوس وخته پورې ما کړو هغه کار په ما ودرېدو. نو بیا زما گزاره ډیره سخته شوه، بیخي سخته. تر دې حده پوره شو چې بچی مې نصاب سبخت مې ویستل. واړه واړه بچی مې هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو، هغه پیسې به راوړلې، ما به د کور کې اغستلې. بس مجبوره شوم دغه شفاخانې ته راغلم. اوس انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه دغه شفاخانې د امیدونو ډکه جولې ویسم، خپلو بچو دپاره او خپل مستقبل دپاره.
ټولنیزی شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی. د پخوا ډیر مینوال درلودل. هر شپه به خلکو د شادیو محفلونو ته باله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب سوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې هم خپلو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړي؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدی چې بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلی او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړي؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگ نخلاصیگی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره وره.
خیر داده اوز خو میدر تو وایل چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زمای چاره از داده.
چنگه چاره؟
داس دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه.
دا چنگه دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داس دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خو به ډیر کشي راکه کنه. والکانو هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟
بس دی غم مکوا، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وای او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وایه څه شی ورکوي.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
نن څو مورز چې الک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
خزه تا ته سړی څه وایي؟
ولې خدای دې خیر کی، څه پیښه ده؟
متل دی وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نلویگی چی ساواز خراب شوی بی، اصی توکی که؟
توکی نکوم، که آواز می سام وی، سندری با می ویلی وی.
تیوه بدل را تو وی چی زیبا برم؟
که سامه ده. پا بسم الله قدم را وخلا خایسی ناوکی علا ادمال شا. آ داده اوس پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی.
دا خودی دیکتی آواز خراب شوی دی، دا چه در باندی شوی دی؟
یار خزی کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه، ولی می پرتپونو مالگی دوره بی.
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم، سم را تا وایا چه اصل کیسه چه دا؟
کیسه دا سی دا چه یو کال مخ که دواده پا یو محفل که یو چا پا چلم که یو شای را کر ویلی دا دوا دا که ویچ خوی خوب ندر دی.
خانم بیا توشو؟
ما هم چوکه شو واه، ریختی هم چه خوب می و تختیده، دویش پی نورم خوب نراته.
عجیبه ده والا، دا سنگه دواوا؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم. بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
زه په پوډر معتاد شوی یم، خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې ودر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم. زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي راډیو سره.